په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د برېټانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د برېټانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغېزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د برېټانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هارډبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د برېټانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 200 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاونډ مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجه صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي $1 میلیارډ پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسېدلی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د $3 میلیارډ پور وروستی قسط $1.1 میلیارډ هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سوله ټینګه نشي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هېواد د اسرائیلي غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتونکو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین په وړاندې خبرداري ورکړی کېدی شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون وایاندې سابرینا سنگ هم تایید کړې چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات ورنکړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډېری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویل ښایي د مړو شمېر زیات شي، ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راون ده. آزادی رادیو اوري وړاندې پر اپورونو کې بوا اوري چې په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وایي په تېرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالي مرستو زخ زیات کمښت خبر ورکړی دی.
بعضې خیمې ورکړې دي، بعضې د خوراکي موادونه ورکړې دي، البته بعض رسېدلې دي، بعض نه دي رسېدلې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله 168 کسان مړه شوي او د شری ناروغۍ خپرېدا چټکه شوې ده.
هغه هم شری نیولې وم او بیا هم هملته د شخصي ډاکټر ته مې وړله، هغې ورته دوا ورکړله. یو دوه درې ورځې سختې تېرې کړلې، بېخي سختې وې.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسېدونکي د بیا رغونې له وروستیو کارونو خوښ دي.
منګ دې یونپس نه او په خاص ډول د سی ډی ډی او موسسه د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په داسې لری ولسوالۍ کې خلکو ته داسې خې پروژې په ښه کوالټي اثر ته ورسولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وایي په تېرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د دې ټولنې مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 210 ښځینه قاضیانې له افغانستانه وتلي او شاوخوا 40 په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډیر ځپل شوی د افغانستان پخوانی ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې دي. د دغو ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمیر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقل ټولنې مرستیالې نجلا راهل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې به شایي دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضاوت زنه اینا منفک کرده
تونه خزینه قضیانه ایل کاره شلیدی پده مانا چه دوی پا حکومت که هیچ خزینه قضی ده کار کولو حق نداری. زما ده قضی دوستان و همکاران و ده معلومات و لمخی 252 خزینه قضیانه وی چل ده گلی تر 212 پوری ده تخلیه پر محل وطلی او چلویخ یا 15 چلویخ نوری لپا افغانستان که پاتی دی سور سر ارتباط که امروی پا بد وزیف که دی.
مرمن نجلا راهل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي، ځکه پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغې پوینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوې وې. مرمن راهل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله، ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره سوي دي.
ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
تا سو پوهی گو چه موگ نکتی 2000 خزینه مدافع وکیلانی در لوده ایچه در طالبان و تربیا وکمانی روستا دوی هم در طولده دو نورو برخو او خزو پسیل لکارو نو منشوی طالبانو لمنه کرده و کرد چه دوی کاری جوازونه ای تمدیل نکرن محاکمو دای مخوانی ولشوا دوی دارو الوکالگانی و ترنشوی فقابل که مولش پکس و تر وس و پوری در خزینه مدافع وکیلانو دارو الوکالگانی در لوده نوراز به هرات وخت کې دارول وکالګانې وتړل شوې. د طالبانو د تلاشي لډاره دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه یې وتړل.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ میاشتې پر لسمه د ښځینه قاضیانو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زیانمنونکي افغانان یې بې ملاتړ کړي چې پر دوی متکي وو. یوې قاضي مرضیې باباکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتاته
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالی مرستې د نه درلودلو خبر ورکوي. د سازمان د جولای په یوولسمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شپږ سوه میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو د پرې کولو او یا کمولو په اړه د مرستندویه سازمانونو د خبرداریو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره قربانیانو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د ښه کولو او مرستې لپاره شپږ سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې سازمان په خبره نږدې یو سلو پنځه ویشت زره سیلاب ځپلي چې ډیری یې د بغلان، فاریاب، لغمان او غور ولایتونو څخه دي اوس له سیلابونو وروسته د دویمې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو مسؤول ټیم اندرسون د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې اصلي موضوع دا ده چې څنګه کولای شو له کافي بودیجې پرته د روان کال پر اصلونکو میاشتو کې لاړمنو سره مرسته وکړو. هغه په یوه ویډیو کې چې د سازمان ازادي راډیو ته لیږلې سیلاب ځپلو ته د مغزي بسکویټونو په ګډون د نورو لومړنیو موادو ویش ته په اشاره سره ویلي
دوه میاشتې وړاندې افغانستان کې شدید سیلابونه راغلل چې ورسره په سلګونه کسان مړه شول، په زرګونه کورونه ویجاړ شول. خلک نه یوازې د خپلو کورونو له لاسه ورکولو ته خفه وو، بلکې د څارویو او خپلو کروندو له لاسه ورکولو ته هم ډېر خفه دي. ډبلیو ایف پی په بیړني ډول له خوراکي موادو سره د مرستې ډګر ته ودانګل، خو دا اصلا بسنه نه کوي څو د خلکو وضعیت ښه کړي او خلک بیرته په پښو ودروي.
ډبلیو ایف پی دغه شان اندېښنه څرګنده کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د اقلیم بدلون لا زیات شي او ویلي دي چې دا د خوړو په خوندیتوب اغیز کولای شي. خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ستونزو سره مخ دي او په خبره یې د نړیوالو مرستندویو ادارو له مرستې پرته به ورته سخت شي. دوی مني چې د ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته مرستې لکه خواړه، خیمې او جامې رسیدلې دي. بغلان ولایت نه دوه کسانو چې یو یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او بل چې تورخان نومیږي د ډبلیو ایف پی د مرستو له احتمالي درېدو او خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو ته بعض خیمې ورکړي دي، بعضې خوراکي موادونه ورکړي دي، البته بعض رسېدلي دي، بعض نه دي رسېدلي. نو غربت ته زیاته خلکو د تاون ډېر سولی دي، هم جانی هم مالی کورنۍ ورته خراب کړي دي. نو دې کورونه شته دی چې هېڅ شی نه دي ورته پاته، د یو سر یې ورنه وړي دي. نو هغه اوس هم په خیمو کې پراته دي او د بغلان ګرمۍ هم ډېره بده ګرمۍ ده.
موږ لپاره ډېره سخته ده، همدا اوس هم خلک د سوزنده لمر لاندې خپلې ورځې تېروي. د خلکو ماشومان ټول په میدان پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې په نوم یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د روان کال تر سپتمبر پورې د قحطۍ د ګواښ خبرداری ورکړی. یاده شبکه چې د امریکا نړیواله پراختیایي ادارې پورې اړوند ده په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې اټکل کېږي د افغانستان په ځینو برخو کې د روان کال له اکتوبر څخه د 2015 کال تر جنوري پورې د قحطۍ اغیزې دوام ولري. دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې ویجاړونکي سیلابونه راغلل چې سلګونه کسان یې مړه، زرګونه یې بې کوره کړل، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه او دغه شان ګڼ شمېر څاروي یې له منځه یووړل.
په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د بشري مرستو په کمولو سره له افغانستان د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لاره نه ده. دا ان څرګندونه د بشري حقونو د څار سازمان دوه مخخو ان څیړونکو په یو نوي راپور کې چې نوې خبر کړي ده. نور په دې راپور کې
د بشري حقونو د څار سازمان د دې سره سره چې ټینګار کوي مرستندویان د ښځو او نجونو د حقونو نقص پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي، وایي د بشري مرستو په کمولو سره له افغانستانه د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لار نه ده. دا مطلب د آسیا څانګې د مرستیالې پتریشا ګاسمن او د دغه سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي فرشتي عباسي په ګډه مقاله کې چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو سره څنګه تعامل وشي کارتیاوی پنوم د بشری حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خبره شوې مطرح شوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د امریکا په ګډون د بهرنیو دولتونو لخوا د مرستو کمیدل، تحریمونو او بانکي محدودیتونو په دې هیواد کې اقتصادي او بشري بحران ته لار هواره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه تیرون کې فرشتي عباسي ازادي رادیو ته وویل چې د مرستو کمیدل افغان ولست زیان رسوي.
دولت هایی که هنوز با طالبان می
هغه دولتونه چې اوس هم له طالبانو سره ویني او تعامل کوي دا باید په نظر کې ولري چې لمړی باید پر طالبانو د بشري حقوقو د نقص په ځانګړې توګه د انساني حقوقو څخه د ښځو د منع کولو لپاره فشار راوړي او دې ته پام وکړي چې د طالبانو د کړنو لپاره د افغانستان خلک مجازات نه کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خبري شوې مقاله کې راغلي د دې ترڅنګ چې ښځې او نجونې د طالبانو د لسپکاوي د سیاست له امله تر ټولو ډېر زیان ویني، دوی نه یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او د کار له ډېرو فرصتونو محرومې شوي، بلکې له بشري ناورین څخه یې هم ډېرې زیانمنې دي. په کابل کې یوه کونډه میرمن چې د خپلو درېو کوچنیو ماشومانو سرپرسته ده او په افغانستان کې د بشري ناورین قرباني ده وایي له ډېرو ستونزو سره مخ ده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
بسیار مشکل است برما خزندگی
مکته زون کول ستونزمن سوی دی، یوازې د مال لپاره نه بلکې د زرګونو افغانانو کورنۍ هم داسې دي. خدما په شان هغه سه کسانو لپاره چې بے برخلی کدي او کوم سرپرست نه لري ډیر ستونزمن دی.
د مقاله لیکوالانو دا پوښتنه مطرح کړي چې څنګه د طالبانو له ناوړه تګلارو څخه د ملاتړ څرګندولو پرته د افغانستان اوږدمهاله اقتصادي کړکېچ او مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ حل کېدای شي. دوی په ځواب کې زیاته کړې چې له افغانستان سره یو شمېر مرسته کوونکو د طالب چارواکو د منځوي کولو او له بدبختیو څخه د لا ډېرو افغانانو د ژغورلو ترمنځ توپیر ساتلی، خو د دوی په وینا بېوزلي زیاته شوې، بشري مرستې بسنه نه کوي او نه د ښه اقتصاد بدیل کېدلی شي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې د افغانستان لپاره هېڅ چټکه لاره نشته، خو د انعطاف رامنځته کول به د افغانستان اړتیا بشري مرستو ته کمه کړي او په اوږدمهال کې به د خوړو خوندیتوب او وړینو توکو ته یې لاسرسی ښه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري کړکېچ د خرابېدو خبره رد کړې او ویلي دي چې په دغه هېواد کې وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوالې ادارې راپور ورکوي، خو د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې کابو 24 میلیونه وګړي اوس مهال بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
په غزیت رنګ کې مرستندوی کارکونکو له نړیدلو ودانیو د لسګونو کسانو مړی راایستلې. راپورونو له مخې دغه فلسطینیان په تیرو څو ورځو کې د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او له حماس ډلې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي، خو داسې ښکاري چې په وړاندې ځینې خنډونه شته.
په غزه کې د مرستندویو بنسټونو کارکونکو پرون د لسګونو فلسطینیانو مړي له نړیدلو ودانیو وایستل. دا هغه کسان و چې تیره اونۍ د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. دغه ودانۍ د غزې په تل الحوا او صنعا کې دي چې د اسرائیل ځواکونه د څو ورځو له بمباریو وروسته ورڅخه وتلي دي. د غزې د مدني دفاع د بنسټ مدیر محمود بسال ویلي چې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 60 مړي موندل سوي دي. د هغه په وینا په ځینو کورونو کې د کورنۍ ټول غړي د حملو او بمباریو له کبله وژل سوي دي. بسال په دې باب خوشنی وښوده چې ځینې مړي د کوڅه ډبو سپیو لخوا تر یوه حده خوړل سوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې نسي کولی د مړو د موندلو په باب کوم نظر ورکړي. د غزې ښار او د شمال د ځینو برخو ډیری اوسیدونکي د جګړې له پیله له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 300,000 کسان شایي لا هم د غزې په شمال کې پاتې وي. د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل د حماس ډلې د ناڅاپي حملې له کبله 1,200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل سول. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګې سختې حملې پیل کړې. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه څه باندې 8,000 کسان چې اکثریت یې ملکیان دي د 9 میاشتنۍ جګړې پر مهال وژل سوي دي، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړې نه دي. لدلادې سره جوخ د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او اسرائیل مرکچیانو خپل خبرو ته دوام ورکړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته لار هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې هیواد یې یو هیئت د مذاکرو لپاره لیږي، خو لا هم ځینې خنډونه شته. حماس ډله ټینګار کوي چې باید د دایمي اوربند موافقه وسي، خو نتنیاهو وایي چې له هیڅ داسې طرحې سره به موافقه ونه کړي او د حماس ډلې تر نابودۍ پورې به د اسرائیل پوځي عملیات دوام عمومي.
له خبرونو ورآخوا،
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله 160 کسان مړه شوي دي. د سازمان ویلي چې د کال له پیله تر اوسه د شری ناروغۍ له څه باندې 60,000 مشکوکې پېښې ثبت شوي چې 80% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان په شری اخته دي ادعا کوي چې روغتیایي مرکزونو او درملو ته کافي لاسرسی نه لري. جزئیات داویدي سپوږمې پر راپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د 160 کسانو ژوند اخیستی. یاد سازمان په یو نوي راپور کې چې د پینشن مې په ورځ د جولای په 11 خبر شوی ویلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د شری 16,813 شکمنې پېښې ثبت شوې دي. WHO زیاتوي چې دا شمېرې د 2023 او 2 کال مخکې په پرتله ډېرې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د شمېرو کې 9,324 کسان یا 80% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او 14,522 کسان یعنی 45% یې ښځې دي. په راپور کې راغلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په خوست کې د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې مشکوکې پېښې ثبت شوې او ورپسې بیا بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د خوست ولایت د سرکی بوري اوسیدونکی کریم الله آزادي رادیو ته وویل
مخفل والور و مسلمی دی تقریبا 2 کلو بی یو رومان پا نام سو دی وریار زوی می ده بلیم هم صالح پا نام سو آغا همی هم دی وریار زوی ده آغا هم شری نیولی ویم بیا هم عمل تا دکتر شخصی دکتر تمویی ورلا غیر ورد دوا ور کرلا یو دو دره ورزی با دره ورزی سختی تیری کرلی بیشی سختی وی چی گو امکانا آغشتا و کلینیکون هم شتا دلتا یو کلینیک شتا و امکانات محدود تی دی دولت هم دا تکزا دا کده مونگا گتا رسوالی شی چی دلتا دا امکانات لگل ورد کی دلتا زیاد نپوس وسیگی.
ډاکټران وایي د شری د زیاتوالی یو لامل په تیره بیا په ماشومانو او ښځو کې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنېدل دي. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دی واکسینو نه تر سره کول، یعنی هغه کسانو چې واکسین نه و تر سره کړی، د موږ د میزال واقعات یا د شری واقعات پر وړیدو کې خاص رول لري. هغه مهاجرین چې اکثرا د همسایه ملکونو څخه خپل مملکت ته راغلي دي، او هغې هم هغه د واکسین دوزونه نه دي تطبیق کړي یا یې په ناقص ډول باندې تطبیق کړي دي، یعنی یو دوز ورڅخه پاتې شوی دی. دا هم په د واقعاتو په لوړېدو کې خاص رول لري. دریم دا چې د عام پوهاوي نشتون دا خپله باندې په واقعاتو
ډاکټر عمری په خبره د درملو خپل سری کارونه او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو کارول هم د شری ناروغۍ په وده کې رول لوبوي. د ډاکټرانو په خبره شری یوه ساري ناروغي ده، او په دې ناروغۍ اخته کس باید څو چې ښه شوی نه وي له نورو لرې وساتل شي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د سیلابونو او افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو له امله د ساري ناروغیو خپرېدل هم زیات شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په دې وروستیو کې د خوست ولایت د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې د یو این او پی ایس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالی همکارۍ څلور اتیا بېلابېلې پروژې پلي شوې دي. سپیره شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده، او په خوا د خلکو لپاره د جګړو او ناامنیو له کبله د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نو شوي. د پلي کوونکي ماسي مسؤولین وایي دغه پروژې چې اکثره د اوبو استنادي دیوالونو او د کلیوالي سړکونه دي د سپیرې په یو اویا کلو کې پلي شوي دي.
د خوست د سپیرې سرحدي ولسوالۍ چې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او ولسونه د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ پکې یو شمېر پروژې پلې شوې. د دې پروژو وروستی هغه په بل مخ کلي کې د اوبو د دوو حوضونو یا د اوبو د ډنډونو جوړول وو چې د دې کلي اوسیدونکي به ورڅخه د څښاک، باغونو، ونو او ځمکو په اوبولو کې ګټه اخلي. په خوست کې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسه چې د دې پروژو له جملې یې د اوبو او کلیوالي سړکونو د ترمیم مسؤلیت لره، ځایي مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی ویل
د سپیرې ولسوالۍ په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل کړي دي. نن ورځ چې کومه پروژه افتتاح شوه د سپیرې ولسوالۍ بلمخ په کلي کې د یابیارۍ په خاطر یو هاوس چې هغه کې اوبه جمع کېږي، د دې پروژې په واسطه به په دا کلي کې په لسګونو جرابه زراعتي ځمکه او د سره څنګ ته د چهارمغزو باغونه چې نوي ایجاد شوي دي دا به بیارې کېږي.
د سپیرې ولسوالۍ په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوې تخنیکي مسؤلینې ګټه وری بولي، او زیاتوي چې په دې کې ګڼو خلکو ته د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې وه. دیاد اداره یو استاد صدوخان نوید وایی
غیر ماهر کارګر ته د ورځې 450 افغانۍ او 200 افغانۍ ماهر کارګر ته ورکوونه کیږي. موږ د یونپس نه او په خاص ډول د سډیډیو موسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو ته داسې ښې پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې.
د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي د یونپس یا د پروژو ته خوښ دي، خو وایي د دوی سیمې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي، نو اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ته باید دي چې دې سیمې ته پاملرنه ډېره کړي. د سپیرې اوسیدونکي روح الله وویل
چې د سپیرې ولسوالۍ لرې غرایزه سیمه ده، موږ د دوی نه د نورو مسونو د کلي پراختیا رسم نه غوښتنه ده چې داسې غرایزه منطقو ته توجه وکړي، او موږ باندې فرض ده چې دې پروژې خاصو ته نه وکړي.
د مسؤلینو په وینا د خوست په سپیره کې یوازې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسې په چوکاټ کې په ترۍ کلي پراخیلو کڅکۍ غاجان او سیړۍ کلیو کې د 8,890 مترو په اوږدوالي د اوبو 15 کالونو لپاره کاري او اساسي ترمیم شوي دي. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې د سپیرې ولسوالۍ په جاغه او غاجان کلیو کې یوه اندازه عمومي او فرعي سړکونه هم ترمیم او پر ځینو یې شګه او جغل اچول شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ده.